کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب دویمه د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه. پیل له خبرونو کیږي. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال له پایله په افغانستان کې تر 500 زرو ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې ننداری ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسترس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هم دوی لوبي پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش هالند ته د اتو لوبغړو په سوځېدو سره د 135 منډو هدف وټاکه. دویمه لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د ملګری ملتونو یوې ادارې د افغان نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه یو ور بیا ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه د ولسي جرګې له یوې پخواني استازي سره خبرې کوو.
علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پاره کې چې میشته را دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي. او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم شتانه سبق کې ښه نه دی.
کندوز کې د وچو میوو صادرات کم شوي.
مخکې کالونه ډیره ښه میوه شوي ده، اوس صادرات نشته. د زمونږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
خبرونه په دویم نیمایي کې 25 دقیقې انیز بحث کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو درا پورونو برخه ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندېښنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شی راتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندېښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنونی او شزي له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېری هڅې وسی. دا هم په ډېره تفصیل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوسنی وضعیت د افغان جنو او ښځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي، افغان جنې او ښځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری زیاتوي، د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو اویایمه کلیزه ده. دا وروسته کال چې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سږني کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی، هغه شعار چې افغانستان یې د رسېدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي، هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده.
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
مونږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده؟
اخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خپلو خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي، دا سازمان اوس له ازموینې سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې محل شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا منزله نور نو د هده وتلی، تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک کوم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه و د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه اجتماعي بنه ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بېسواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي. اما متاسفانه به مغه رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستان خوشی که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولای سي ستاسو په نظر؟
هغې هغه خود بیگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی آماده چې دی باید په دې هغه حکومتو باندې چې دی سره تړون کړی دی باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپل د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي، مسې چې وعده ورکړي وه هغه تعامل چې دی سره ګرچې متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی، منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ اوسیږي. باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بل تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیریدو سره زیاتیږي. طالبان ولې داسې یو دریز لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دې کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دي او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا دی دغه په امغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغیز په اجتماع کې دی درکینه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیواله ته خپل هغه خواسته چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. منتظر بیا بل شي باندې ډېر ته یعنی متاثره یم، یا دی چې خواشي نه یم که دی کې هغه استخبار راتی کړی چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لفت کې په دې څلوېښت زیاتره د څلوېښت کلو کې دی یوازې موږ ته هغه تاریخ فکره خلک روزلی دي چې د دې څو شي کولی افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي، څو شي کولی خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغیز په فعلي حکومت باندې شته دي چې د دې کار نه وسي، څو چې افغانستان یو ونه شي کولی خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي، او دوی وشي کولی په دې منطقه کې خپل حکومت وچلوي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی و چې د ښځو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي، تعلیم مشتانه سبق هیڅ شاو نه دی ویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې دې جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باید رسیدلي کې باید شروع یې ونیم سو په دغه کې انشاءالله کارونه جوړ دی ډیر ډیرې کاري خلاصته او دوه نیم سوه یونیسف ته پاتې دي چې هغه کار اوس چاته څنګه رسېدلی چاته ژغن رسېدلی چاته ډبل رسېدلی شنه دا نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کله یې خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیانې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
په کندوز کې د وچو میوو په صادراتو کې کموالی راغلی. په دې ولایت کې د وچو میوو ځینې پلورونکي او سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د وچو میوو حاصلات زیات شوي، خو د بازار او له هېواده بهر د صادراتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګر ورڅخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندوز کې سږ کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هېواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډي ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هېوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایت بل ولایت ته صادرات لري.
بازار مزهش نیست، مقصد یک دولت تو تمام مردم هم کاری
کنه. سشکر دوچو میوه بازار خرابی کده او بایی هم را سویدی، زکر لحیوه ده به هر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو. سشکر سمرا وچ میوه چی مش پیره لیدی ده صادراتو نشتوالی لعمل پا گودامونو که پرتی دی.
پا کندوز خار که دوچو میوه یا شمیر پلورون که هموایی چه دوچو میوه پا بایو که ده تیر با پرتلا تیتوالی را غلای دهی. پنځه څلوېښت کلن عبدالمالک چې له شل کالو راهیسې د وچو میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډېره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده، زموږ د میوې بیه ډېره ټیټه ده. غواړو له اسلامي امارات نه چې صادرات وسي او دا میوې زموږ لاړې شي بل خارج مملکتو ته او زموږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي.
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي.
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ درجه موږ مشکل په دغه کې ده چې بیرون سره صادرات پیدا شي ان شاء الله چې دا هم ښه کیږي او اصلات ښه ده. مقصد صادرات نه لرو، دغه د موږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي. مثلا په دې کې وروره پسته ده، بادام دي، چارمغز دي، جنغوزي دي، مخکې لاړ شي دلته مشکل پکې حل کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي.
چند نوع بادام ما داریم که فعلا بازار نداره، د نمی جو جمع شده.
کندوز یو کرنیز ولایت دی، دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجوده او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري. سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لار ولټوو.
د ترڅنګ د کندوز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ولایت سوداګر، کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوی لوبې پلان شوي. په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش هالند ته ماته ورکړه. تقریبا 12 دقیقې وروسته بله لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. وروسته له دې چې بوریس جانسن د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ له سیالۍ ووت، داسې ښکاري چې شایي هندي الاصل ریشي سوناک د دې دندې لپاره غوره سي. نور له احمد تکل.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون پر خپل پخوانی دنده د غوړه کېدو لسیالي ووت او په دې توګه د هغه سیال د مالیه پخوانی وزیر 24 کلن ریشی سوناک ته لار خلاصه شو چې راتلونکي صدر اعظم شي او امکان لري چې دا کار نن وشي. د محافظه کار ګوند اصول لمخې ک یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د سلو وکیلانو ملاتړ ولري نو د صدر اعظم د څوکۍ لپاره نومول کیږي، او که دوه کاندیدان انډول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدر اعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جانسن په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې 102 وکیلان یې ملاتړ کوي او دای کولای شي چې یو ځل بیا د صدر اعظم په توګه غوره شي، خو د زیاته کړه چې دای په دې کې پاتې راغی چې خپل دوه سیالان ریشی سوناک او پینی موردانت د ملي ګټو لپاره یووالي ته وهڅوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازینی دوه کاندیدان دي. ویل کیږي د جانسن یو شمیر پلویان ښایي د میرمن موردانت چې ځان د یووالي استازی بولي ملاتړ وکړي، خو د اوس لپاره زیات شمیر وکیلان د سوناک پر خوا دي. د میرمن موردانت کمپاین ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دا ماتې نه مني او سیالۍ ته به دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا دا کولی شي د محافظه کار ګوند دواړه برخې چې په دې مسله کې درس پکې راغلی سره یو ځای کړي. بوریس جانسن په 2008 کال کې وروسته له دې چې د پلازمین لندن ښاروال شو، د برتانیا په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو او په 2014 کال کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزیت په سمبول بدل شو. هغه په 2019 کال کې انتخابات وګټل، خو درې کاله وروسته د خپلو وزیرانو د مخالفت په نتیجه کې استعفا ته اړ شو. ښاغلی سوناک پرون وویل د هیلمن دی چې جانسن به په کور دننه او بهر عادي ژوند ته دوام ورکړي. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالیې وزیر شو پاملرنه واوښته. هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې وه، خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې وو د مالی مرستې یو پروګرام جوړ کړ. سوناک که غوره شي نو د برتانیا لومړنی هندی الاصله صدر اعظم به وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له سفیب الله ستانکزینه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
تورنټو سٹار ورسپانې د هغو یو شمیر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. سٹار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سخت شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم د یوې افغان میرمن اوسنی وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بېوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینیرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته وه چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو سٹار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې ګاڼې وپلورلې او د سفر لګښت برابر کړ، خو دمګړی استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوال سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلي چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه ځوروي. تورنټو سٹار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کیسه هم راخیستې چې یو وخت فراه ولایت مرستیاله پاتې شوې، خو دمګړی تهران کې بې برخلیکه پاتې. یو لوري استانبول ته تللې نیمه کورنۍ او مایوب خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپلو دوو لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یو وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه ډیر تښتېدلي کسان ښځې دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو په رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بېلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دي پرانیستي. له اکثرو دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس ښځې په کور کې نیول شوي او له روغتیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونه له ایران د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 60,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه افغانان ایران ته تښتېدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثری ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي، سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سری میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د مرستو له ویش وړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بېوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیره ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایي توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو خجورې یا خورما هم شامله وه، ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په کامدیش، برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو اوړه، 4.5 کیلو وریجې او 1 کارتن خوراکي توکي دا بهر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکي یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږکال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څام کره اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا کاملا افغاني ده.
چوبازی کلتور و فرهنگ عنعنوی یا عنعنه فرهنگی افغان هاست، چون در سراسر کشور در جاهایی که البته هندو و سیکا زیست بودن، در هر ولایت و ولسوالی و دیگر اماکن، در آنجا چوبازی مروج بود. این تو تاریخ به دست نداره که ما بگیم که از کجا شروع آغازش از کجاست و چطور شروع شده، در این مورد تحریری چیزی به دست نامده. البته گفته میتونیم که این بازی یا این رقص هندی نیست، فرهنگ افغانی است، چرا که در هند تنها در ایالت گجرات که نزدیک بمبئی است در اوجا امی چوبازی مروج است، و هم در یک مراسم خاص که به نام نوراتری یاد میشن، در اون مراسم امی چوبازی میشه، دیگر وقتا نمی باشد. ولی در افغانستان در تمام عروسی ها، جشن ها، عید ها، ویساک، دیوالی و در هر مراسم، حتی در جشن آزادی امی چوبازی برپا می شد.
چوبازی پا اره افغان لیکوال و شاعر دیا سنگ انجان سرگندوانی کولی.
در هلمند ولایت تنایی ولسوالی سخن اور الحمدللہ مسرو استاد سره په تماس کې نو د اسلامي امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ور په زیات نو د غشتنه ځینې کوس جدي په مرانه ورته وکي.
زما دا غشتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دي، دا شان چې نو کې ارزانه سوی وای شو ور پر چارواکو څخه نه مره تا وشته نه ده چې دا شان دې ارزانه کې دا شان میخي داسې دي خلک دی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیولي د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي وي یا دا نور غټو خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دې خوار غریب ته ورکړي.
خایست مده اسلامی امارت نو طول مجاهدین و تدادی چه دا غطاریاک بند سوله دا غطاریاک بدل چی دی خلق مریشتی و سر بکو حکومت مجاهدین دیوی که اول اپلا خدا دوی سا دا غلط نفهمی کار بسو چه دوی اول اپلا تر خپل اوله سلام لا کړه بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دی حرام مرګ خو خلک دلته ستړي و او مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغه غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دوه په بدل کې مرسته و تر وی کې د دې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکې.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم نو انډیوال موږ پښې نه لرو، معیب یو ته واښه زموږ معیشت څه رقم دی انډیواله، 3000 دی، دا بوجه دا څه رقم کار دی موږ دغه هیله ده چې موږ خو ږغ یو څوک واوري
د ملا برادر اخوان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دا خو دا نه کوي چې دې ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي نو بس د دا غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دې نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دې نیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تیرې یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي دي بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی د سازمان نن د پولیو نړیوال ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګذرن د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و د پروګرام ویلي د نړۍ څخه دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې پنیمای کی په افغانستان کې هم د پولیو زد پروګرام لومړی د دې هواد په ختیځو برخو کې پایل شو چې ورسته ټول هواد ته وغځید روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبت پیښې ثبت شوی د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نګرهار په 2015 کې 250 شوزو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوی وو او د میاشتې 250 افغانۍ معاش هم ورکول کېده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر انجونی او شزي د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته غنې شزي له دولتي ادارو له کار منع سوي او هغه کاربرونه هم ټاکني سوي چې د شزو لخوا پر مخ بیول کېدل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندرتون کتل ورته الهام بخښون کوي و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې ننداره ته ایښول سوي وو کارن ډیکرنن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو عکسونو او تصویرو لاره د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندرتون وګوري روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه
پینځه دقیقې
دو خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې بحث ته راغلاست تیرونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د خځو دروان وضعیت په اړه آزاد بحث وشو په دې بحث کې په افغانستان کې له خځو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوه د افغان نجونو او خځو د تعلیم او کار حق هغه مسایل دي چې افغانان او نړیوالې په اړه اندېښمن دي البته له دې مخکې هم د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په نړیواله کچه غونډې او بحثونه جوړ شوي دي او نړیوالو مؤسسو او د هیوادونو مشرانو په دې اړه اعلامیې او بیانونه خپره کړي دي خو دې هڅو تر اوسه په وضعیت کې بدلون نه دی راوستی او لا هم د نجونو د ښوونځي بندي او له محدودو برخو پرته په نورو څانګو کې ښځې د کار اجازه نه لري پر دې سربیره د طالبانو حکومت له کوره د وتلو او د جامو د څرنګوالي په برخه کې هم پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي دي په افغانستان کې دننه هم ښځو له محدودیتونو سره سره د اعتراض غږ اوچت کړی دی چې تر ډیره ځپل شوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو راتلونکي څه ډول ښکاري او آیا اعتراضونه او د نړیوالې ټولنې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟ دا د نن د 15 دقیقې بحث اصلي موضوع ده. د خبرونې میلمنې دي د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډیوا پتنګ، او په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو یو فعاله چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت ښکاره شي، خو نن د دې لپاره چې د بحث د تنظیم چارې اسانه شي دا میرمن به د غوټۍ په مستعار نامه یاده کړو. وروسته به له غوټۍ جان نه چې البته زه په دې مستعار نامه بولم پوښتنه هم وکړو که دا کومبل نوم غوره کوي، خو لومړی غواړم له ډیوې پتنګ نه پوښتنه وکړم. ډیوه جانې، تاسو مخکې له دې په بحثونو کې د طالبانو د ځینو پالیسیو ملاتړ هم کړی، آیا په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې د ښځو حقوق خوندي دي؟
ډېره زیاته مننه. خبر خو سلامونه تاسو ته رسوم، او ستاسو درنې ملمنې ته او کسان چې زموږ غږ اوساروي. د طالبانو د پالیسیانو په کړه باندې زه فکر کوم چې د هغې پالیسي ارکلی اکثرو افغانانو کې نشي کړی وي چې دغه ځینې جنګ سالاران چې دوی د بینه یوړل، خو که چېرته موږ راشو د میرمنو حساب ته چې د میرمنو په عقله باندې دوی کومې پالیسیانې چې د نن ورځې پورې را په عقله باندې دوی یا خبرې کړې دي یا یې رایستلي، زه فکر نه کوم چې د هغې په ملاتړ باندې هېڅ کوم افغان چې واقعیت په ځانت افغان وي چې د هغې ملاتړ وکړي. موږ تاسو وینو ګورئ چې ورځ تر بلې د میرمنو ستونزې په افغانستان کې ډیریږي، نه چې راکمې شوي دي. همدا رقم لکه تاسو په خپلو اولو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي دي او د نجونو چې نشي کولای چې مکتبونو ته راړ شي یا ځینې نشي کولای چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم چې دغه ځینې پالیسیان چې طالبانو راوایستلې دوی هم هغه کوم کسان چې د دوی ملاتړ یې کول، خپله طالبان د دغه رقم پالیسیانو سره دوی هم خوشحاله
ندی او مخنیوی کوي. دیوجانې په نورو برخو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، مثلا دا چې میرمنې په کومه جامه کې له کوره وځي او دا چې طالبان وایي ښځې دې بې محرمه له کوره نه وځي، په دې برخه کې هم غواړم ستاسو نظر واورم.
ګوري په افغانستان کې خو موږ تاسو همیشه میرمن ډیر درانی ګرځیدلې دي، همیشه په اسلامي جامو کې ګرځیدلې دي. دا چې چیرته نن دوی راضي او د افغانستان د میرمنو د جامو پاک را باندې ځنې خبرې مطرح کوي، زه فکر کوم هیڅ ضرورت دې ته نه کیږي. څو وخت کې چیرته دا کومه غټه ستونزه وي دوی کولای شي چې خبرې په وکړي، خو دوی متاسفانه په ډیرو وړو خبرو په جزئیاتو باندې دلته ځانونه ښکیل کړی دي، او غټې خبرې د افغانستان هغه کومې ملي ګټې چې د افغانستان او نڅرته پاتې شي ودی. او د چې افغانستان کې موږ تاسو ګورئ په دې څلويخت کالونو کې ډېرې میرمنې کندې شي ودی، یا کله چې ځامن ونه لري نو محرم هم کله شي چې په کور کې ونه لري، نو د هغه میرمنو ګناه به څه شي ده. نو زه فکر کوم د رقم پالیسیانو قرباني باید افغان میرمن نه شي، او هم دا غدي چې ورځ تر بلې ګورئ د دوی د کومې پالیسیانو چې دوی راوباسي د افغان میرمنې پیسې باندې د خپل د حکومت او د خلکو ترمنځ هم ډیره غټه فاصله رامنځته شوې ده. او دلیل هم ده چې دوی د کوم غلط پالیسیانی مخکې دینه چې دوی سوچ پر باندې وکړي د افغانستان حالت ته وګوري، د افغانستان خلکو ستونزو ته په سترګو کې ورته ونیسي، مخکې د جنې چې کوم پالیسی راوباسي. متاسفانه دوی صرف فقط ځنې داسې پالیسیانی راوباسي چې په غوږ کې خلک په دوی باندې شدیدا هم نیوکې کوي.
ډیره زیاته مننه ورزو بلې میلمنې ته چې ما مخکې یادونه وکړه. که تاسو موافق یاست تاسو به د غوټۍ په نامه یاد کړو، له دې سره تاسو مخالف نه یاست؟ سمه ده. د هغو اوریدونکو لپاره چې که مخکینۍ خبرې نه وي اورېدلې، دا میرمن له افغانستانه دننه د شیبه په خبرونه کې راسره ملګرې ده او د مدني حقونو فعاله ده، او په دې خبرونه کې د غوټۍ په مستعار نامه خبرې ورسره کوو. غوټۍ جانې، ستاسو په نظر په افغانستان کې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو د ښځو مشکلات او ستونزې که یو دوه درې راته بیان کړي او وروسته له هغه بیا په تفصیل سره خبرې پی وکړو؟
سلامونه علي چې تاسو ټول ته مخکې پتنګ سره مو ول چې ستونزې دي، زه نه کوم دې څه وایم. ستونزه یوازې دا چې نه ښوونځي بند ده تقریبا یو نیم کال سو ډېر ښځې دي، ډېر پیغله انجینې دي چې دوی یې تحصیل کړي ده، درس ویلي ده او زیار باسري په یاد شل کاله. دوی حق ده چې دنده وظیفه اجرا کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي. او اوس موږ ګورو پلاس دغه چې دوی دنده څنګه کوي دي، او کومځای باندې ده مکتب، دوی حتی آزاد هم نه پرېږدي چې وګرځي د جامو خبرې. ما تاسو خپل مرکې کولی ته زموږ شکر الحمدلله مسلمان یو مفکر تم سمار کورنۍ چې موږ دې ته لیدا سينه دا چې موږ خپل جامع او ستاسو د شان د موږ څنګه دا موږ وخت هم سم جامع سم جامع مو او ستاسو سم ما خبره ده. دوی نه په کوم څه د امارات وختنه چې شي دا دوی ولی داسې په خره چې کله چې څو د دقیقې سبا ایجګي ګمدا یو حکم او هر شي چې خزه باندې د بندیز راوړي، ولی څه انسان دې حق نه لري، خزه خدای پیدا کړی نه ده، د ساکه د سفر ما محرومیت هغه خزه باندې ده، که تحصیل هغه خزه باندې ده، که د باندې د کار دنده ځا چې ولر سي څنګه او کې خپل کورنۍ ته یو حلال لقمه دوری ورته پیدا کی. ډیر کورنۍ په مرکز کې مخصوصا ولایتونه کې خو هیڅ خبر نه کاتونه ډیر څنګه په ولایتونه کې ستاسو کې د ولایتونو څخه خبرې هم زما ډیر ملګری په ولایتونو کې دي چې شاید خلک به وایي چې واځ په مرکز کې شاید بلک امنیت نشي. نه، هیڅ کله په مرکز کې موږ سم امنیت نه لرو، د ولایتونو خو اته پرې ده چې اساسا امنیت نشته. او وی سمه ګرځیدلې نسی وای مون باندې د سجامي وای دا بورقه د شان واغوندي وځي کپراته له محرمه مونږ وګورو تاسو، کپراته له بوکینه وګورو تاسو نو نه پریو تاسو به باندې کړو دا چې دوی او وی تا اختار ورکړي دا کوم څنګه ما وای تاسو سره خبر
کړم. تاسو خبرې مونږ سمې نو روزنه پیغام چې تاسو په موقعیت کې تغییر راغی ک اړیکه مو سم نه ده او موږ تاسو خبرې نه اورو. غوټی جانې ک لطفا خپل موقعیت بدل ک یو بیا دې پښتنې ته جواب وایست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو ویل تاسو نه پوهیږئ چې طالبان ولې دا محدودیتونه لګوي. تاسو کله فکر کړی چې تاسو له نظره ولې طالبان دا محدودیتونه لګوي؟ یعنی تاسو خپل تحلیل څه دی؟ فکر کوم چې زمونږ لدې میلمنی سره زمونږ اړیکه یو څه ستونزمنه ده. که زمونږ خبرې اوري غټی جانې، لطفا یا خپل موقعیت بدل کړئ او یا به مونږ تاسو ته لسره زنګ وهو. زما همکار میر احمد سپای په دې خبرونه کې د تخنیکی چارو لارښوونه کوي، تاسو ته به زنګ وهي او لسره به تاسو سره اړیکه ونیسي. دیو جانې پتنګ، تاسو د ملمنې مخکینی ملمنې یادونه وکړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان ولې دا محدودیتونه لګوي او د ورځې یا د هفتې یو نوی حکم د ښځو په برخه کې راباسي، نوي محدودیتونه لګوي. تاسو څه فکر کوي؟ ستاسو تصور څه دی چې د دې علت څه دی؟
ګورې ورخو د غټې اجانې خبرې مو واورېدلې. وخت چې کېږي چې په افغانستان کې ډېر کم خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د دلیل څه دی چې یو حکم نوی تر سره کړی بل په وخت په لیار باندې را روان وي. زه فکر کوم چې یو د دلیلونو دا کېدلی شي چې د دوی د میرمنو باندې کوم قیدتونه چې لګوي دوی د سیاسي کړی دا خبرې. ګورې که چېرته موږ تاسو وینو د طالبانو د اخر شلو کالونو کې چې جمهوریت راغی دوی په جګړه باندې دي، نو دوی په همدغه وخت کې ډېر جنګ داسې کسانې دوی وروزل چې هغوی شوشتشویي مغزي کړل. هغوی ته به دا رقم خبرې کولې چې ګویا په کابل کې هغه رقم میرمنې چې هلته ګرځي هغوی اسلامي جامې نه مرادي وي، یا هغه کومې کړنې چې په افغانستان کې کېږي دا د اسلام د چوکاټ نه بیرون دي. نو په همدې رقم دلیل باندې دوی وشکه چې خپل ځان ته خلک را جذب کړي او دا رقم یو مفکوره وګوي ته ورکړي چې طالبان چې وخت راشي واکمنۍ ته نو دوی به صحیح اسلام به واکمن کی.
بله، مګر دیو جان هو بخی چې د مخالفت پالیسي باید اصولا باید بیلی وی او په دنیا کې هم همداسې وو. کله چې تاسو حکومت تر رسیدګي لا اپوزیشن نه دی حکومت ولې ترځي پالیسیانه فرق کوي، په دوی کې هیڅ تغیر نه غي.
دا زی بالکل در سره معنی مای چې دا خبر ما میشه کړی دی چې وخت چې تاسو د جګړې میدان کې اوسه یا هغه بیا فرق لري چې وخت چې تاسو حکومتداری ته راځئ. حکومتداری کې دلته نور د ټوپک نه کار نه اخیستل کېږي، دلته به د خدمت نه کار اخیستل کېږي، دلته به د قلم نه کار اخیستل کېږي، دلته به د ښو پالیسۍ نه به کار اخیستل کېږي. مګر متاسفانه ایدو خاطر چې طالبان د جنگ په میدان کې ډېر ښه وارد دي، خو څه وخت چې به خدمت میدان ته راشي دوی به په دې کې ناکام شوي دي. یو ځل مخکې هم چې دوی راغله د خدمت میدان ته چې وشي کړی چې بیا دولتداری وکړي، دوی ونه شوه کړی چې په هغه رقم شکل باندې چې دولتداري ته ضرورت ګڼل کېږي چې خلکو خدمت باید وشي، دوی ونه شوه کړی چې هغه تر سره پوري بوزي. همدې په خاطر باندې دوی په هغې اول پړاو کې هم ناکامه پاتې شول. نو د دوی لپاره دا ضروري ګڼل کېدله چې د هغوی د مخکیني هغه خپلو ستونزو او هغه کومو پرېکړې چې مخکې دوی کړې وې او دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې د خپله د وطن په منځ کې دوی ته را پیدا کړې، د خلکو په منځ کې او د دوی په منځ کې راغلل. دوی نه باید دوی یوه ښه تجربه اخیستې وه. مګر متاسفانه موږ تاسو وینو چې ورځ تر بلې هماغه کومې کړنې چې دوی شل کاله مخکې چې یو زرې ناکامۍ ته مخته کړل بیا هم دوی تکراري وي. دا د ښځو مسله موږ تاسو وینو ګورئ چې اوس هم په افغانستان په منځ کې هم د افغانستان بیرون نیوکې پکې کېږي، دوی رسمیت پېژندنه هم اصلا مطرح کېږي نه. که څه هم اول کې چې دوی راغلل بین ملي ټولنې پندې باندې خبرې کولی شي، موږ باید لږ وخت ورکړو وګورو چې موږ دوی رسمیت باندې وپېژنو که نه. خو نن ورځ اصلا د ټاپیک باندې لږ خبرې کوي دوی، په خاطر باندې چې دوی دومره ستونزې د افغانستان په منځ کې د خلکو دپاره جوړې کړل، خصوصا د افغانستان مېرمنو لپاره چې دا د هغې مملکتونه چې لکه دلته پرمختګ مملکتونه دي هغوی دپاره دا یوه ډېره د نام د منلو برادر چې دوی وشي کړی چې
دغه مملکت په رسمي ډول پیژني چې هغه نورمال نورمونه تر اوسه پورې درناوی نه ورته لري. دا مننه. په پاتې باس کې پر دې باندې خبرې کوو چې تر اوسه پورې د نړیوالو اعتراضونو او په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو اعتراضونو په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستي. آیا په راتلونکي کې به د وضعیت کې بدلون راشي؟ غټي جانې غواړم لتاسو نو پښتمه چې تاسو لنړیوالو څه توقع لري، څنګه کېدای شي چې طالبان دې ته قانع کړی شي یا اړ کړی شي چې د ښځو حقونه هغه سي چې د افغانستان ښځې غواړي رعایت شي؟
د ښځو اعتراضونه خو وو بیا هم دي او بیا هم اعتراضونه کوي تر څو چې دوی حق ورنه کړي. دا د نړیوال هیوادونو اروپایي او دا چې ټول د سازمان بین الملل سازمان دوی چې دا زما په نظر که دوی جدي برخود وکړي د طالبانو سره، زما په نظر او دوی باندې ډېر فشار راوړي او جدي ونیسي. ځکه مخکې دوی ویل چې موږ طالبان باندې تحریم سیاسي د شان راوړي وو او دغسې، نو چې دونه مو باندې اغېز ونه کړ او اصلا هغوی دا خبرې نه مني.
غټۍ جانې، تر اوسه پورې کافي فشار راغلی د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او تر اوسه پورې هم پر دوی باندې پر مشرانو باندې بندیزونه لګیدلي، د سفر بندیزونه لګول شوي او په مالی ادارو کې هم په نړیوالو مالی ادارو کې د طالبانو پر حکومت یو لړ بندیزونه شته. نو نور څه وکړي نړیوال، څه کولای شي؟
زه څه وایم، خو سمه ده بندیز ده، اما داسې دونه چې موږ غواړو اسې بندیز باید وي، بندیز ورکړي او هغه سره ورته ضرب العجل تعینه کړي او ورته وخت ورکړي. په دغه وخت یا یو میاشت دوه میاشت یو نیم کال، څو تاسې فکر وکړئ په یو نیم کال هېڅ کوم بدلون او کوم تغییر په دغه حکومت کې را نغله کنه. اوس که دوی ته ضرب العجل تعین کړي او فشارونه تحریم سیاسي او دا شیان راوړي، زما په نظر او وایي په دغه وخت کې په دغه میاشت کې په دغه تاریخ کې مکتب خلاص نه شي او د ښځو کلینیک دی وظیفه خلاص شي. ځکه دا ټول کارونه وبخښي نو دا بس ډېر هغه کېږي سیاسي کېږي. دا څنګه چې دا په شل کاله د امریکا په دغه هېواد کې وو که نه، هېڅ یو ګټې افغانانو لپاره ونه رسېدل. هغوی موږ ته داسې یو ښه کار ونه کړ چې زموږ په یاد ووسي. همداسې چې حکومت طالبانو ته تسلیم وکړ، اوس داسې کولی شي چې بېرته حکومت د دې نه واخلي که نه. ولې دا کار نه کوي؟ ولې دوی باندې سمه هغې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته ضرب العجل تعین نه کوي چې په دغه وخت کې دا ستونزه دا شیان حل شي که نه؟ پاسې بېرته لرې کوو
دا ټول دا دونه بدبختی دونه ستونزه په زمون په هیواد کې دا موږ د خپل د لاس نه ده د همدې نړیوال هیوادونه هم د کاج د لاس نه دي خلک په افغانستان یو بل ځان کې واچوي ولې داسې دوی کوي که مرسته کوي سمه مرسته وکړي موږ خلک سره کنه کوي پرېږدي نو د یو خواوی چې موږ بندونه طالبان باندې راوړي او د بلې خوا دوی بند دوی سره مرسته کوي ډالر اچوي که ډالر اچوي که د خلکو د هغې بشر دوستانه لپاره اکم سمه نه رسېږي نو ولې ته سمه دوی کار نه کوي د پامزغې ډېر خفغانه ماده یو مسا مرتو په ایران کې ټول هیوادونه ودرېدل اروپایي هیوادونه د هغې په پشتباني وکړ په افغانستان کې په هفته کې په میاشت کې مونږ 150 مسا مړه کېږي تر اوسه کوم هیوادونه هغې غږ بسلی چې ولې دلته ښځه مړ کېږي په اروپا په کوم هغه کنفرانس کې د مسا لپاره یو شر د هغه په نوم مسما وکړ په افغانستان کې ما خو وویل افغانستان اوس د ټولو هیوادونو څخه ایستوی ده دا سوسه مساله د اوکراین د روسیا او د ایران
دي دا زیاته مننه
افغانستان خلک نه پیژني
مننه دی وجانې فکر کوي چې دغه طریقه یا دغه لار چې غټي جانې په لارخونه کوي یا سپارښتنه کوي نتیجه ورکوي ځکه چې په خاطر دې هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل پرځول شوی خو نتیجه هغه شو چې په افغانستان کې تقریبا کورنۍ جګړه او شل کاله په دې وطن کې ویني توې شوې فکر کوي چې دا یو لار ده دا انتخاب شته او کنور لار چاره شته
زه د غټي جانې سره هم نظر یم ګورې دغه کوم خبرې چې دوی وکړلې دا د یو نورمال سناریو کې دا رقم اوختنې موږ تاسو کولای شو او هم دا رقم نورمال انساني دنیا کې باید هم دا رقم وکړ نه وشي خو نن ورځ که چېرته موږ تاسو ووینو امریکا او روسیا دلته موږ تاسو باید مطرح کړو ګورې که چېرته دلته امریکا راشي او نرمه شوخی او یا که روسیا نرمه شوخی نو دلته د دوه ابرات قدرتونو په منځ کې ستونزې موجودې دي نو دوی په خاطر باندې موږ تاسو اوس وګورې دی و طرف نه د طالبانو باندې بندیزونه لګوي بل طرف نه بل استخباراتي ناشته ورته لري دی و بل طرف نه دلته دوی ته ترستان وی او بل طرف ته به ورسره کینی خپل ډیپلوماټیک غونډه ورته لري نو که د امریکا پالیسیانو ته وګورو خپل ملي ګټو ته ګوري او په دې قصه کې نه دي چې افغانه میرمنه درس وی نه وی کار کوي نه کوي او خپل ملي ګټه په دې کې ویني همدار رقم روسیا هم کدا افغانستان لپاره زما په نظر څه شی په کار دی هغه کدا رقم خوران لکه موږ تکړه خوران لکه غټي خور چې همدار رقم نور په افغانستان کې شته چې یو کمیسون را جوړ کړي چې خپل دولت سره مستقیما خبري وشي او ایدنه چې موږ تاسو په اروپا کې دلته راځو او د افغانانو د خزو په نوم باندې دلته کانفرنسونه جوړو زما په نظر څه زیاتره ګټه به دا ورسوي چې ته په خپل د افغانستان په منځ کې موږ تاسو تکړه میرمن یا مالتلرو کول شي چې هغه پورت کړی تر څو دغه مسالې ته یو پای ټکی کې کوشش په خپل
فکر کوي چې طالبان به دې تغړه کېږي چې له خځو سره په یو غونډه کې یو کانفرنس کې کینی او د هغوی غوښتنې مخامخ ومني
ګورې کدو چې ترازی په اوسلو کې ورسره کینی او دا کوم ستونزه نه ویني زنه نه پیږم چې ستونزه به د افغانستان په منځ کې والی باید شتون ولري موږ تاسو هغه افغان مېرمنې چې په اوسلو کې دي هغه افغان مېرمنې تکړه مېرمنې جمال د اوس پیران موجود دي دا ستونزه اوس پیران په افغانستان کې ده او هغه هر ورځ هغه ستونزه سره ژوند کوي نو زه فکر کوم هغه کولای شي بهتره نمائندګي د افغان مېرمنې په خپل افغانستان کې وکړي
مننه غټي جانې تاسو دا چانس یا دا فرصت ویني چې طالبان لتا سو سره کینی او غونډه در سره وکي یا په یو کانفرنس کې سره راټول شي مثلا په کابل کې او تاسو خپل استونز مخامخ هغه ته وایي او بیا هغه هم نتیجه ورکړي
زه دې وځم خبرې ته کوم زه کوم په بل مرکز وایي وکړه چې دوی کانفرنس په نوري وځنه اخلي او اما ته نور خځې چې ستاسو غواړي چې مکه دا غزه د افغانستان د خځې په اړه خبرې کوي او د افغانستان د خځو د ځوان نه راځي هغه افغان خځې چې اوس په دې بد وضعیت کې په افغانستان کې اوسېږي ژوند کوي خپل ژوند د ډېره سختۍ مخته دی کنه زه هم دغه وایم که دوی غواړي چې دا ستونزه مشکل حل شي باید په افغانستان کې کنفرانس واخلي وغواړي د نورو هیوادونو هر هیواد چې هغې سفیران هرڅو غواړي ښځینه نارینه هرڅوک اوسي هغوی هم غواړي موږ هم دلته ډېره نامخوده تکړه ځنسي دي کینی جلسه ونیسي دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان ښځې چې باحجابه دي مسلمان دي خبرې کول په قطر کې په نورو هیوادونو کې سرلوڅه ښځه خارجي ښځه ستا هغوی سره مخامخ کینی خبرې کوي د خپل افغان ښځې نه شرمېږي دوی چې نه کینی ورسره خبرې نه کوي تر څو چې دوی د خپل ملات غاک وانوري د خپل ملات سوندان نه کیږي ما په نظر ټول نړیوال جمسی خبرې وکړي د افغانستان ستونزه هیڅ کله نه حل
کیږي.
او دا یو لارې همدغه ده چې باید په افغانستان کې دننه په افغانستان کې باید که جرګه نیسي که کوم کنفرانس هر شي ونیسي باید همدلته ونیسي او خلک خپل خلک ټول کړي.
مننه.
فرصي داخل کې د ملت ستونزه څه ده؟
د بحث وروستیو دقیقو کې یو دیواجان پتنګ، تاسو په خاص ډول فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو ونډه څه ده په دې برخه کې؟ یعنی د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې ملګري ملتونه څه کولای شي؟
ملګری ملتونه ګوره ډېر څه کولای شي، خو متاسفانه دوی هغه خپل ارزښت او دراسه ورکړی دی. ګوره د عراق د جنګ نه نیولې تر نن ورځې پورې دوی هغه کومې پرېکړې چې کوي وان زیاتره یې نه چا منلې دي او نه عملي شوي دي. نو همدا رقم د مېرمنو پیسه کوي. څو میاشتې مخکې کانفرانس ورباندې وشوله، پرېکړې وشولې، یوه هم عملي نه شوله. او څو ورځې مخکې وشوله بیا هم همداسې به ومومي چې عملي به نه شي. زه فکر کوم چې ملګري ملتونو خپل ارزښت دراسه ورکړی دی، خپلې پرېکړې چې کومې کوي هغه هم هغه کوم پینځه مملکتونه چې غړیتوب پکې لري وګ په خپل منځونو کې ستونزې لري. نو دوی په خاطر باندې هغه بیچاره مملکتونه لکه افغانستان چې به د رقم مملکتونو قرباني کیږي. نو زه توقع دم کوم د افغانانو خزو زیاتره د ملګری ملتونو، مګر هم زه فکر نه کوم چې ملګری ملتون به تشه وکړي وګ به زیاتره دغه پینځه مملکتونو ملي ګټو د پکاتو باندې حرکت وکړي. د افغانستان هغه کومې ستونزې چې لري دغه په طریقه باندې دوی به په ریسټر باندې ورته ګوري. فلان دغه پینځه مملکتونه چې دي لکه روسیا شولا، امریکا شولا، چین شولا، فرانسه شولا، دغه
مملکتونه
دي او برتانیا شولا، دغه مملکتونه دي چې دوی د افغانستان کې خپل ملي ګټې ګوري.
یعنی تاسو د امنیت شورا غړي یادوي، دایمي غړي
د امنیت شورا ګوري. د امنیت شورا غړي د څورځ مخکې ګوري دوی افغانستان د میرمنو پکړه باندې، مخصوصا د افغانستان میرمنو پکړه باندې دوی غونډه درلوده. په جون کې هم غونډه درلوده، ډېرې ښې پرېکړې پکې وشولې. موږ د هوایي پرېکړې نه دي په کار، موږ د هوایي خبرې نه دي په کار، شوارونه نه دي په کار. افغانې میرمنې غواړي چې څه وخت چې یو شوار ورکول کېږي هغه په عمل باندې بدل شي. مګر متاسفانه نن به شوارونه ورکوي هم بینالمللي ټولنه هم خپله د افغانستان حکومت.
مېرمن پتنګ، که یو مشخص مثال ورکړئ چې مثلا ملګري ملتونه نن تاسو ته ووایي چې راته ووایاست ستاسو طرحه څه ده، څه درته کولای شي؟
د افغانستان طرحه به دا وي چې تاسو موقع برابره کړئ چې د افغانستان په منځ کې یو غټ کانفرنس د خپله د حکومت او د مېرمنو ترمنځ را جوړ شي. دغه غوښتنه هم د ناروې سفیر وکړل، همدا رقم د افغانستان هره مېرمن همدغه غوښتنه لري. دوی غواړي مستقیمه د خپل دولت سره وغږېږي تر څو خپلې ستونزې هلته مستقیمه دوی ته ووایي.
ډېره زیاته مننه. غوټۍ جانې، ستاسو نظر، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ښځې له ملګرو ملتونو نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
مونږ ډېر غوښتنه وکړ، هېڅ تر اوسه کوم اغېزه م نه ده کړې، تر اوسه مونږ کوم نتیجه م نه ده لیدلې. زما په نظر که دوی واقعا غواړي چې افغانستان لپاره مرسته وکړي، افغانستان بېرته له پخواني غوندې اوسي، خلک ښه ارامه ژوند ولري، خو سمه کنفرانس ونیسي، د افغانستان ته دننه کنفرانس ونیسي، همدلته د افغانستان دننه فیصله وسي چې د افغانستان ښځه څه شی غواړي. دا به هر د نورو هېوادونو فیصله کوي او کنفرانس نیسي، هغوی ټول په خپل ګټه ده. هغوی موږ ته تر اوسه هېڅ کوم ګټه نه دي رسولې. موږ غواړو خپل هېواد کې د خپل مملکت د خپل خلکو باندې خپل مرسته سره کینو خبرې کو، خپل حکومت سره تر څو چې موږ خپل منځ کې خپل ستونزه حل نه کړو، څوک مو سره مرسته کولی نشي، او څوک زموږ ستونزه حل کولی نشي. او دا یو زما غوښتنه ده، کینی باسو کې دا مشکل هر شي ستونزه ده حل کې بس تر کله پورې داسې وضعیت وسی؟ یو نیم کار څو د زموږ د نجونو ژوند ته باسو؟ دا کوم نسل چې بې سواده اوزي او بې سواده پاتې کیږي څونه تاوان کوي د یو هیواد لپاره؟
او کلام راته وایست
یو جامعه
مننه، کلام راته وایست غوټۍ جانې، چې په افغانستان کې دننه خځې څه کولای شي؟ دا خو د ملګرو ملتونو مسؤلیت تاسو یاد کړی، یا غوښتنه مو له ملګرو ملتونو
صلاحیت ورکړي
کدوې دي
کدوې وو؟ خو زه هم دغه وایم، کده امارات تریدي خلک دمده فعال مدني خزونه که سیاسي هر څوک سي وڅ خوني ما ني ما اصلا تللي به هر ته ک دوی ټول کی دوی سره خبري کی او کالمان د دین عالمان به هر څوک دا کینی د خزو سره خبري کی او ستونزه حل شي. او دوی غوښتنه ده چې دې د مکتب خلاص دي، د خزو ډیره خزو بیکاره وزګار دي او په کور کې هیڅ څوک نه دی چې غوته یو لقمه ډوډۍ راوړي.
او کیندې خبرې وکړي ما په نظر ټول سنته حل کیږي ولی داسې دوام ورکوي دا کال داس پاتو بل کار هم درته پاتې کیږي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له همدې بحثونو سره د خبرونه هم پای ته ورسیده. د نن 15 دقیقې بحث کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنن کې دیوا پتنګ او په افغانستان کې د نن د مدني حقونو د خزو د مدني حقونو یو فعال چې موږ دلته د غټي په مستعار نامه خبرې ورسره وکړې دا په خبرونه کې ملمنو. د دوی له ګډن د دوی له ګډون مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. تاسو بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واورئ.